لاس بجے سوی السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورجست آزادی رادیو بلې اوسه تا خبرونه پایل سوی چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګل سوی ځینی راپورونه هم خبرو تر دو اونیو ځند او لانجو وروسته د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بیا پایل سوی دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته راځي ملګری ملتونه وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا د خپرېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د ولسي جرګې یو استازی د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی. دغه ادارې پرون وویل چې تر ټولو زیانګالې سیمې له پاکستان او ایران سره پولې دي چې خلک بې کنټروله ورباندې تګ راتګ کوي. د دوی په باور روغتیایي کارکوونکي سرحدي سیمو کې ولاړ وي، خو د معایناتو پوره امکانات او آن د ځان د خوندیتوب بشپړ وسایل نه لري. د روغتیا وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې څه باندې 8000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي چې له دې ډلې شاوخوا 9000 بېرته رغېدلي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي واقعي شمېر تر دې خورا زیات وي. وچا دغه اندېښنې داسې وخشي چې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د پام وړ کمې سوي دي. په ولسي جرګې کې د بلخ یو استازی د حمید کرزي هوایي ډګر کې د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان برایي دغه خبر تایید کړی، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر عبدالحمید شریفی تور دی چې غوښتل یې له هوایي ډګره 2 لک یورو قاچاق کړي. نوموړی په ولسي جرګه کې د اقتصادي کمیسیون مشر هم دی. تر اوسه هغه خپله او یا یې ملاتړو د دغه تور په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 2 پاکستانی اورپکي وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی وایي دغه کسان د دوشنبې په شپه هغه وخت وژل سول چې په مقبلو سیمې کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه.
د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 2 بهرني طالبان وژل شوي چې یو حیدر او بل حضرت علي نومیږي. په دې نښته کې یو شمېر داخلي او بهرني ترهګر ژوبل شوي هم دي، خو کره شماره نه ده معلومه.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه د خپلو 2 ملګرو وژل کېدل تایید کړي او ادعا کړې چې په مقبلو کې 6 افغان سرتیري وژلي، خو پولیس دا ادعا ردوي. د پکتیا چارواکو له دې وړاندې څو واري ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو په منځ کې بهرني اتباع هم فعالیت لري. په بل خبر کې د پکتیا محلي چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د عامه ساتنې پر کنډک د نن سهار حمله د 2 حمله کوونکو په وجل کې 2 سره پای ته ورسېده. نن سهار وختي اول د عامه ساتنې کنډک ته څیرمه چاودنه وسوه، وروسته 2 حمله کوونکي ودانۍ ته دننه ورغلل او له امنیتي ځواکونو سره یې نښته پیل کړه. د ولی وایان عبدالرحمن منګل وایي جګړه پای ته ورسېده.
فعلاً وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. جګړه پای ته رسېدلې په سهار کې وضعیت نورمال شوی دی.
شغلې منګل وایي په حمله کې 2 حمله کوونکي او 3 سرتیري وژل سوي او 5 نور سرتیري چپیان سوي دي. وسله والو طالبانو چې د پیښې مسؤلیت منلې د لسکونو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده، هغه ادعا چې د پکتیا چارواکو رد کړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 میلیونه واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه کووید 19 ناروغي په امریکا کې څه باندې 1,03,000 کسان مړه کړي دي. تازه مثبت پیښې په هغه محصلانو کې ثبت سوي چې د منی سمستر د پیل لپاره پوهنتونونو ته روان دي. که څه هم امریکا کې اکثره ښوونځي او نور تحصیلي بنسټونه له آنلاین لارې خپلې زده کړې مخته وړي، خو ځینې محصلان بیا هم مجبوره سوي چې پوهنتونونو کې فزیکي حضور ولري. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 15 میلیونه اوښتی دی. که څه هم په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له نن سې شنبه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیونو زده کوونکي تر رخصتۍ وروسته ښوونځیو ته ستنېږي. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیستنه به د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدل چټک کړي. په فرانسه کې ښوونکي او هغه زده کوونکي چې له 1 لسو تر 3 لسو کلونو عمرونه لري باید ماسکونه وکاروي. بلخوا په روسیه کې به 10 میلیونه زده کوونکي له ماسکونو پرته ښوونځیو ته ځي، خو په ټولګیو کې د زده کوونکو ترمنځ واټن په پام کې نیول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو کاندید جو بایدن ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیاسي تاوتریخوالي په پاراولو توران کړ. په دغه هیواد کې د نومبر میاشتې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې لوڅو اونیو د توکمیز نه انډولۍ له کبله پارېدلې مظاهرې او ناکراری یو بحث پرونکې موضوع سویده. جو بایدن پرون په پنسلوینیا ایالت کې ولسمشر ټرمپ له زهرجن رهبر سره تشبیه کړ چې د دوی په وینا د امریکایي ملت د شفا وړتیا نه لري. خو د ډونالد ټرمپ ټاکنیز کمپاین بیا هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د بلوا، لوټ، تالان او مرګونی تاوتریخوالي موضوع د ډیموکراتانو تر ولکې لاندې شارونو باندې تاوان کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار لس بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. تر دوو اونیو ځنډ او لانجو وروسته د پاتې طالبانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پایل سو. پرون ماښام د څرخی پله له زندان شاوخوا او یا هغه طالبان خوشی سول چې حکومت خطرناک بللی وو. تفصیل لا سدلال الدین.
دا د هغو طالب بندیانو شور او زوګ دی چې تیر ماښام په تیاری کې د څرخی پله له زندان نه آزاد شول. د دوی د خوشی کېدو پر مهال د ازادي راډیو خبریال هم هلته سیمه کې وو او له خوشی شوو کسانو سره یې خبرې کړي. زموږ خبریال وایي چې خوشی شوي کسان تر ډیره په موټرو کې سپاره وو او ستونزمنه وه چې کره شمیر یې معلوم شي. خوشی شوو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی شمیر اویا تنه دی، خو یوې بلې دولتي سرچینې بیا ویلي پرون سل طالبان آزاد شول. دا د هغو 400 طالب بندیانو چې حکومت خطرناک بللی د خوشی کېدو دویمه جوپه ده. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال د خپلو سرچینو په حواله وایي چې دغلته هم پرون د طالبانو 9 قمندانان آزاد شول. دغو سرچینو ویلي په دوی کې یو شمیر په اعدام محکوم شوي کسان هم وو. د افغانستان د دولت چارواکي او په ځانګړي توګه ویندویان په اسانه زړه نخ کوي چې د دغو طالب زندانیانو په خوشی کېدو له رسنیو سره په ډاګه خبرې وکړي. یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط وویل اټکل دادی چې تر چهارشنبې به ټول پاتې طالب زندانیان خوشي او سملاسي به یو افغان پلاوی دوهې ته ولاړ شي. دغه سرچینه وایي یوازې هغه و طالبان د خبرو د پیل تر وخت نه آزادېږي چې فرانسې او استرالیا یې په نه خوشی کېدو ټینګار کړی. د بین الافغاني خبرو د پایل هڅې پیل شوي، خو تر اوسه یې کره نیټه نه د حکومت او نه هم د طالبانو لخوا اعلان شوي.
عمر دل چې د طالبانو ځینې نور بندیان هم پرون د افغانستان له زندانونو خوشې سول. حکومت تمه لري چې د دغو طالب بندیانو له خوشې کېدو سره به بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره سي. په دې اړه مې د سیاسي مسایلو له تحلیلګر شیرین خان حبیب څخه پوښتنه کړې چې د بندیانو د خوشې کېدو د بهیر پیل څه معنی لري؟ آیا بین الافغاني مذاکرو ته حکومت ورنږدې شوی؟
افغان حکومت ځینې زندانیان خوشې کړل. دا هغه زندانیان له جملې نه وو چې افغان حکومت یې د نه خوشې کېدلو تابع نیولې وه او شرایط یې درلودل. له یو اړخه د فرانسې او د استرالیا هیوادونو تمرکز درلود چې دا باید خوشې نسي ځکه د هغوی اتباع قاتلین دي، او له بل اړخه د ځینې افغان کمانډویانو د بندې کېدلو د طالبانو سره ادعاوې موجودې وې. اما په ورته وخت کې د سولې مذاکراتي ټیم د غړي او د مصالحې شورا د مشر څور از وړاندې وایناو کې داسې خبرې وي چې ګوندې پراتلون کې ونې کې بین افغاني مذاکرات شروع شي. ممکن د ځنې بهرنیو هیوادونو سره چې مخکې میادونه وکړله او یا د طالبانو سره ځنې پرمختګونه شوي او د همغه پرمختګونو لواجنه ممکن چې دغه بهیر یو څه ګړندۍ شي او دغه طالب بندیان هم د همدغه بهیر په خاطر باندې بیا هم د نیک نیت په خاطر باندې دغه بندیان خوشی شوي.
حبیب صاحب، تاسو د بندیانو د خلاصون موضوع ته اشاره وکړه. د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو ترڅنګ ځینې نور خنډونه هم ښکاري. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر د دې شورا پر ترکیب انتقاد کړی او ځینې نورو سیاستوالو ویلي چې په دې شورا کې غړیتوب نه غواړي. دا مسایل مذاکرې لانجمنوي نه؟
بین الافغانی مذاکرات دی ټیم اړوان التا دی ملی پخلاینې دی عالی شورا په ترکیب کې د انتقاد موجودیت دی ملی پخلاینې عالی شورا دی رئیس لخوا او یا دی پخانی ولسمشر نو زیات. زه فکر کوم چې افغان حکومت بل خصوص دی ولسمشر غنی ټیم دی نور اړخونو سره دی نه مشورې په اساس باندې دغه فهرست ترتیب کړي او دی ولس سره شریک کړي. په داسې حال کې چې تاسو ته بهتره معلومات ده، په خو هم کله چې مذاکراتي ټیم اعلانېده، مخکې له دې چې معصوم ستانکزي په مشرۍ باندې دا ټیم اعلان سي، پخوا هم ورته کار سوی و چې د ځینو سیاستوالو له انتقاد سره مخامخ سوی و. افغان حکومت بیا هم دا کار وکړ. زه فکر کوم چې دا خدای دې وکړي چې غیر آګاهانه اوسېږي، که آګاهانه اوسېږي د سولې پروسې په یو شکل سبوتاژ دی او د وخت زیاده، او هیڅ لوری باید له دغه مذاکراتي ټیم نه پاتې نه سي، ټول لوري پکې شامل وي، ځکه موږ د بن په کانفرنس په وخت کې ناکامه تجربه درلودله او نه باید دغه ناکامه تجربه بیا تکرار سي. ټول غړي باید په دې کې شامل اوسېږي.
تاسو ویل چې ټول غړي باید په مذاکراتي ټیم کې شامل وي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې ویلي و چې د شپږو یا او لنجمنو طالبانیانو په اړه له فرانسې او استرالیا سره بحثونه روان دي. دا هغه طالبان دي چې دغه دوه هیوادونه د خپلو اتباعو په وژنه تورنوي او د خوشي کېدو مخالفت یې کړی دی. څه فکر کوئ چې درې واړه حکومتونو به په دې برخه کې څه پریکړه یا پرمختګ کړی وي په خپلو بحثونو کې؟
افغان حکومت د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو د وژنې په بدل کې چې د طالب بندیان دوی سره پاتې دي، د هغوی سره خبرې شروع کړي دي. افغان حکومت خپل امریکایانو ته څو ځله له دغې موضوع شکایت کړی چې تاسو د استرالیا او د فرانسویانو سره دا مشکل حل کړئ تر څو تر دې چې تاسو د افغان حکومت باندې فشار واردوئ چې دغه زندانیان باید خوشي سي، ځکه هغوی یو لوری دی او حتی افغان حکومت یې ګواښلی و. نو زه فکر کوم چې په هغې اړه باندې یو څه پرمختګونه به حتمن شوي وي. کیدای شي دغه د زندانیانو خوشي کېدلو یو دلیل هم همدغه اوسي، ځکه دا د افغان حکومت په باور باندې خطرناک ترین بندیان همدغه دي. نو کله چې دوی خطرناک دي، نو کیدلی شي چې ممکن په دغو کې یو کس یا ځینې اشخاص دي استرالیایي ځواکونو یا د فرانسوي ځواکونو د اتباعو د وژلو مسؤلیت یې درلوده. نو فکر کوم په دغه برخه کې به پرمختګ سوی وي. کیدای شي که چیرې پرمختګ هم نه وي او افغان حکومت صادقانه بیا هم خپلو هڅو ته ادامه ورکړي او دلته واقعي فشار د امریکایانو موجود اوسېږي، زه فکر کوم ممکنه ده یو مثبت نتیجه ته ورسیږي. خو که چیرې مثبت نتیجې ته هم د فرانسې او د استرالیایي حکومتونو سره ونه رسیږي، افغان حکومت باید د سولې مشورتي جرګې پریکړه ومني او هغه ملي ارمان ته چې ټول ولس یې هیله لري او هغه وینه چې نن تویږي، که دا چېرته په دغو بندیانو باندې درول کېږي او واقعي سولې ته موږ رسیږو، دغه کار باید وکړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر شیرین خان حبیب و چې د طالبانو د خوشي کېدو پر مسله خبرې کولې. حکومت د هغو طالبانو د خوشي کېدو بهیر پیل کړ چې مخکې خطرناک بللی و.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به ناجیه صفی راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د غړیو په اړه د ولسمشر په وروستي فرمان لیکنه کړې او اساسي ستونزه یې دا یاده کړې چې په دې برخه کې له ډیرو غړیو سره مشورې نه دي شوې او له همدې امله یو شمېر سیاسیونو، حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني هم د ملي مصالحې د عالي شورا له غړیتوب انکار کړی. د سرمقال لیکونکي په باور دا شورا ټول شموله نه وه او ډیرو سیمو، ولایتونو او آن قومونو استازي هم پکې یا هیڅ نه وو او یا کم وو. د لیکوال په باور پر دغو ټولو ستونزو سربیره ولسمشر دا کار د ملي مصالحې شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره له مشورې پرته کړی، چې په وینا یې همدا وجه ده چې اوس یې پراخ اختلاف رامنځته کړی. افغانستان ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د مصالحې عالي شورا د نویو غړیو معرفي کېدو ته ځانګړې کړې. ورځپاڼې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د سوریې بین الافغاني خبرو ته په اشاره لیکلي، د سیاسي ډلو ترمنځ اتحاد باید وساتل شي او د دې سربیره به هیواد له بحران سره مخ شي. وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګلبدین حکمتیار دریځ ته اشاره شوې چې د دې شورا غړیتوب یې رد کړی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د سولې په خبرو اترو کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، دولت او نورو سیاسي جریانونو همغږي مهمه ده، چې د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په پلوي کلک او پریکنده دریځ ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانی به لیکلی چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د غړیو نوملړ د شورا لمشر عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ او خپور شوی. سرمقاله کې ټینګار شوی چې ملت د سولې د هرې هڅې ننګه او ملاتړ کوي او د سولې لپاره مخالفتونه په هیڅ ډول د هیڅ چا په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی چې افغانستان تر ټولو مخکې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې اوس یو